سلام ستړي بشي دا مخام او بچي شويز موګه د خبرونې زیاتره برخه دا ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې اجملان پکې ستاسو کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې د دریو زندانی امریکایي اتباعو موضوع راپورته کوي او د خوشي کېدو یقیني کول ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویاند میټو میلر چې پرون پنجشنبې په واشنگټن کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه څرګندولې کولې، دغه راز وویل چې دوی د دغه امریکایانو محبوب حبیبي، رایان ګوربټ او چورچ کلیزمن حسین ته چې په وینا په افغانستان کې په حق باندې چوي اندېښنه لري. هغه لی ملر زیاته کړه چې له طالبانو سره په هر اړیکې کې دوی د دغه امریکایانو د توقف موضوع راپورته کوي. دوه کاله کېږي چې دغه امریکایان د طالبانو په بند کې دي. د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په جون میاشت کې ویلي وو چې ګوربټ چې لیوي لسیزې څخه زیات په افغانستان کې ژوند او په غیر دولتي موسسو کې کار کړی، سمدستي روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري څو د نه جبرانیدونکو زیانونو او عام د مرګ د خطر مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت ته یې د کړې چې یو شمېر امریکایي وګړي ورسره بندیان دي، خو د دغې درې امریکایانو په اړه یې په خاص ډول څه نه دي ویلي. د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین به سبا شنبه د اګست په 15 د افغانستان په شمیرو ولایتونو کې پیل شي. پولیو فری افغانستان د انجمن په ایکس باندې په خوندې ټویټر لیکلی دی چې د دې خبر ترڅنګ له ټولو کورنیو غوښتي دي چې له پولیو ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې خپل ونډه ترسره کړي. پولیو فری افغانستان په یو بیان کې پرمندو پلرونو غوښتي چې کوم ماشوم یا ماشومان د پولیو د واکسین له کمپاین نه پاتې وي، هغه د ژر تر ژره په نږدې کلینیک کې واکسین کړي. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې دا کمپاین په څومره ولایتونو کې ترسره کیږي، خو دا د پولیو د واکسین پنځم پړاو کمپاین د افغانستان کې څه کال ترسره کیږي. تر روان د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان کې تر روان کال لا پایله تر اوسه د پولیو نه مثبت پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو نه ده محو شوی. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسم منیر یوسل بیا له افغان طالبانو وغوښتل چې د اسلام آباد په وړاندې د تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پی له ملاتړ لاس واخلي. جنرال منیر پرون پنجشنبه په پاکستان کې د طالبانو کانفرنس ته په وینا کې په څرګندونو کې ټي پی ته په اشاره وویل چې دوی چې ټي پی ته چې څوک ټي پی هغه خلک دي چې شریعت او د پاکستان اساسي قانون څخه پیروي نه کوي. دغه پاکستاني جنرال ټي ټي پی ته خوارج خطاب کړی دی. هغه کلمه چې یاغیانو ته کارول کیږي او افغان طالبانو یو غوښتي دي چې د یو دوست او ګاونډي هیواد په توګه د پاکستان په وړاندې د هغوی ملاتړ نه کوي. طالبانو د پاکستان د پوځ د مشر د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ورته ادعاوې رد کړې وې. او د نوبل د جایزې ګټونکي محمد یونس پرون پنجشنبه د بنگلاديش د موقت حکومت د مشر په توګه لوړ وکړه. د روسل هغه دی چې په خاني صدر اعظم شیخ حسینی د محصلینو لخوا د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د رواني اونۍ په پیل کې له واک لاس واخیست او هند ته وتښتید. په بنگلاديش کې د سولې او امنیت ټینګښت او د حسینی له استعفا وروسته د نوو ټاکنو لپاره زمینه برابرول به اوس د ښاغلي یونس له مهمو وظایفو څخه وي. په بنگلاديش کې اعتراضونه تیره میاشت د دولتي دندو د سهمې د سیستم په وړاندې پیل شو چې وروسته پکې له قدرت څخه د صدر اعظم شیخ حسینی د لري کېدو غوښتنه راپورته شو. نوموړي 15 کاله د بنگلاديش چارې سمبالولې. د بنگلاديش ولسمشر محمد شهاب الدین یونس ته د لوی سلاکار په توګه چې هغه د صدر اعظم له څوکۍ سره برابر ده لوړ ورکړه. د لوړې په دغه مراسمو کې د شیخ حسینی د ګون هیڅ استازي حاضر نه و.
د ژوند رنگونه دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز اجمل اند هر کله کوم په دې هله مهاج شری چې ژوند مو له خو رنگونو ډکو سي. نن سهار موږ له خپل اوریدونکو وخت و چې موږ ته د خپل کاروبار او روزګار په اړه باندې وایي، ورځي څنګه تیریږي او همدارنګه څه کار کوي، هغه کار څرنګه کار دی، او که بیکاره دی ولې بیکاره دی، کوشش کړی که نه دی کړی. ګڼو او دوستانو او ګڼو اوریدونکو موږ ته پیغامونه پرېښي دي. په دې کې هغه کسان هم شته چې تعلیمونه او زده کړې کړي دي، لوړو زده کړو څښتنان دي خو اوس بیکاره ګرځي. هغوی هم شته دی چې ورځ مزدوري کوي، هغوی چې په کاروبار پسې د سیمې هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته مخه کړې ده، هغوی هم راته خپلې کیسې کړي دي. ګڼو دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې په خپرونه کې به د ټولو پیغامونو ځایول ستونزمن وي، خو هغه پیغامونه چې لرو هغې ته به راشو. پیل به له یو داسې چانه وکړو چې نسبتا یو نهیلوونکی پیغام دی، وایي چې په افغانستان کې د بې وزلو خلکو ژوند هیڅ رنګ نه لري.
د ژوند رنګونه یادونه وکړه. په افغانستان کې خوار غریب خلک چې د ژوند یې هیڅ رنګ نه لري، په هیڅ لحاظ خوار غریب ته موقع د ژوند کولو زمینه چانس نه ورکول کېږي او زمینه نه برابرېږي. که یو څه هڅه کوشش یو څوک ولري، هغه هم د کار څخه وهل کېږي، په نه به په رقمو د کار سویې او د ژوند څخه یې داسې په یو مصروفیت په یو جنجال یې مصروف کوي. په افغانستان کې خو حالات داسې دی، الله دې پر مظلومو افغانانو باندې رحم وکړي.
د دې اوریدونکو په وینا باندې د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه دغلته د بې وزلو خلکو د په وینا ژوند خرنګونه نه لري، بیکاري ده، بیروزګاري ده او دا پراخه شوې ده. راځئ چې د یو داسې چا پیغام واورو او څرګندونې واورو چې پوخای په یوې رسنۍ کې کار کوي خو اوس کار نه لري.
د موضوع کار ده چې ورځنۍ ژوند څنګه تیری یا څه کارونه باندې بوخی. شخصا خپل تقریبا یو مدد کی چې وزګاره یم، مخکې مې په یو رسنۍ کې کار درلوده خبریاله وم، خو فلحال چې تاسو دین خبرې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ده په هر برخه کې تناب رسنۍ کنه په ټول برخو کې بالکل خراب دی، او همدارنګه بودجې کم دی، او دوی مجبور کې چې خپل پرسونل تعداد کم کړي. نو موږ هم وزګار یو، او بیا هم الله تعالی نه شکر باسو چې موږ ته دغه ژوند کو ساخلو او ورځنۍ چارو مختزي. ما په خپل کله چې دغه رسنۍ سره زما کار پای ته ورسېد، ډېر رسنۍ ته مې ما ایمیلونه وکړه، سیمان ولېږه، خو کومه پالیسي چې دوی دي چې دوی وایي چې هغه څه خبرونه وسی، نو د هغې لپاره بیا ډېر محدود کسان نیسل کېږي او نور ته اجازه نه ورکوي، او رسنۍ هم مجبوره دي چې نور خبرونه نشته، یوازې خبرونه یو څو محدود خبرونه چې نور بیا د دوی لپاره هم سخت دی. او زه دې ته حیران یم چې ولې د افغانستان ولس دومره خاموش دی. کله چې په یو هیواد کې یو قانون پاس کیږي، نو د هغه وګړي چې هغې سره مخالف دي سمدستي سبا ته وګوري چې دوی خپل هغه غوښتنې د مبارزات لارې غواړي. خو په افغانستان کې متاسفانه ولس ډېر خاموش دی. کله چې دوی ویل چې افغان انجونې چې کوم د شپږمونه پورته دي دوی نه شي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي، نو د افغانستان ولس هیڅوک خپل غږ پورته نه کړ. بیا وروسته نو قوانین چې دوی کومه چې غوښتل هغه پاس شو. نو یو بل خبره دا چې دوی ښځو ته په ارګانونو کې وظیفه نه درلوده. صحیح ده، مونږ په دې باندې څه پوهېدلو چې 15 کاله وروسته مونږ طالبان به راځي، داسې حکومت به راځي چې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته پرېږدي چې کار وکړي، نورو ارګانونو ته مونږ ته به کار ورنه کېږي. نو مونږ به دغه هغه 15 چې ویل هغه به مونږ وویل، د دوی کوم 15 چې دوی اوس وایي او پکې کار دی هغه مونږ وویل. او بل خبره دا چې مونږ په دغه سیواد کې ژوند کوو چې زموږ ولس هر څه چې ور باندې راشي فقط دغه چې دا د الله تعالی دی. الله تعالی د قرآن کریم کې ویلي کوم حاکم ظالم وي تاسو باندې ظلم کوي او تاسو خپل حق نه غواړي او د مظلوم په توګه ورته ناست یې، نو دا ستاسو خپل دی. نو باید چې کار کې باید خپل ولس پاس شي او د هغې په مقابل کې خبرې وکړي. بل چې دوی کوم جوغان چې وو او شته دوی خزو ته اجازه نه ورکوي چې بهرني جوغان کې بهرني میډیا ته کار وکړي. بل افغانستان لري ما شخصا خپل سوز له غوتل چې افغانستان پریدم لاش ما افغانستان یو دوی خو په افغانستان ول د الله تعالی بل غصب دی چې ویزی د نور هیوادونو چې موږ ورډ پاکستان او ایران ورډ ډیر قیمت دی تر دې تر څنګ بدون محرم نه پریږي څوک چې محرم نه لري څوک.
یو بخانه افغان ژورنالیست چې اوس بیکار ده او د خپل ژوند رنگونه او خپل کیسه کول چې په تیرو دریو کلونو کې دا او هغه ټولنه چې دا پکې اوسېږي له څه وضعیت نه تیر شوې ده. یو بل پیغام راغلو.
د رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکي او احترامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی یم. زه د خپلې دولس کسیزې کورنۍ سرپرستینه کوم او یو ګوله ډوډۍ ورته برابروم. سهار وخته چې د کور څخه ووځم روزانه پټي کاروبار کوم، یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوم او کوشش کوم اندا چې زه هم د مکتب سفاره رسوم د دولسم سنف څخه او اسناد هم لرم. ډېر زیات کوششونه مې کړي دي په هم خپل ولسوالۍ کې چې زه یو داسې وظیفه وکړم چې د همرګ وظیفې زه لایق یم او ویې کولی شم. نه داسې وظیفې پسې هم ما کوشش نه دی کړی چې زما د وس نه پورته یو زیه کوم، خو بیا هم ماته په زیات زیات کوشش کولو سره هم وظیفه نه ده راکړې شوې. ان دا چې ما د واکسین لپاره سپینه هم وکړه چې کور په کور زه پلی وګرځم او خپل د هېواد لپاره خدمت وکړم او خپل د آینده نسل ساتنه وکړم. ان دا دغه وظیفه هم ماته رانه کړل شوه. بس هماغو خلکو ته رسېږي چې یو وسیطه کاروبار یو دغه ولري. خوارو غریب خلکو ته هېڅ شی هم نه رسېږي.
دا هلمند یو اوریدونکو چې وای تر دولسم ټولګي زده کړې کړې دي خو وس روزانه یا ورځ مزدوري کوي. یو بل اوریدونکو راته په دې اړه باندې وایي چې ولې په افغانستان کې کاروبارونه نشته ستونزه څه ده؟
په افغانستان کې په اول قدم کې د غدری کلو رئیس تقریبا هیڅ کار روزګار نشته. هر ادارې ته رسمي ادارې ته کورزي دولتي ادارې ته کورزینو لې غوښتل لیک ورکوي یا په حضوري ډول یا په انلاین بڼه. نو که په حضوري بڼه ورشي دا د وسنوي واکمنانو په قیافه کې برابر وي د دوی د نظر نه خراغلی خو یا احکام به درته ګډ نیم درکي او که برابر نه وي نو بس دستي د رخصتۍ او رټل دا کوي بیا به کوي دیم بیزه ده کوي دیم شړی دي ته یې زلاشه. بس تونه نشته دی وظیفه نشته ته به ښه په شرایطو برابرې ښه مسلکي به علمي کادر به په هماغه مربوطه بخش کې چې تا غوښتنلیک وړاندې کړی دی هغې کې به تخصص ولري. خو بدبختانه چې د دوی د نظره ښه رانغلي بل به درته وایي چې ورشه وس دی دلګیا مشر نه تایدي راوړه. نو د کوم دلګیا مشر نه څوک تایدي راوړي؟ دا دلګیا مشر هر بخش کې باید یو ډاکټر چې ډاکټر وي هغه چې طب ویلی هغه هم باید د دلګي مشر نه تایدي راوړي چې هو ما د لس یا پنځلس یا شل کاله جنګ کړی. داسې یو بې منطقه دلیل درسره وایي چې هغه قابل د قبول نه دی. او شخصي کاروبارونه هم خو د دوی د لاسه خلک تر سږمو راغلي تنګ دي. خلک در په در خاورې په سر دي. مالیاتو ټیکسونه یې په شرکتونو لوړ کړي دي په وړو کاروباریانو باندې لوړ کړي دي په فابریکو باندې. تاسې اوس لاړ شئ کابل ته سړکې نو ته دا چې څه فابریکې دي کارته نو کې سړکې نو کې پارکای سنتی دي پولیس چرخي کې اصلا ټولې فابریکې تړل شوې دي. کلپونه ورته پراده دي په سلو کې لس پنځلس فیصد فعال دي هغه نیمه فعال دي برق نه لري د برقونو د نشتوالي له امله کار نشي کولی. څه شي فعال دي هغوی هم شکایتونه لري. چې غیر فعال دي هغوی خو بیا د هغې هیڅ نه لري. ټیکسونه مالیات یې لوړ کړي دي پیوانې. نو دا کاروبار اصلا شته نه په افغانستان کې.
خو ټول خلک بیا په هغه چې تعلیم کړي یا زده کړي کړي دي داسې دومره ډیر نه هیلم نه دي. یو نیم کسته چې خوښ دي.
سلام علیکم د زده رادیو پر کوم کی تا ټول تا سلامونه دي. سلامونه بعد تاسو چې کیما موزه یا شوا موږ الحمدلله دا د غام ستریته به کې انجنیران یو پمپونه دي د اوبه والا دغه الحمدلله می شروزی شوین روزی دارا دی اړای کې شي روزنار تک بچ کیږي من پینزا سوا کل داره درنین سوا کل داره ازر پرا کل داره جمع کیږي الحمدلله می شروزی روزنا دی اړای کې شي الحمدلله
جان باس کوچه مې د غزنی ولایت نه نو خوشاله سوسیتاس په پروګرام کې موږ شامل شو خبره دا ده ز خپل په پولیسو کې دنده ده په ملي پولیسو کې یم ورځنه کار دی موږ وظیفه ده چې د خلکو خدمت ته ز خپل ډیر خوشاله یم چې د خلکو خدمت کوم او ماش سیمه ده موږ خپل ماش لبد مرغه سي 2000 یو څه کم 2000 افغانۍ دي لیکن داس هغه دي کور چلاو مازه سي گزاره ده باندې یعنی مازه گزاره کوي ځکه چې کور کې منور خلک سي دا بیکار دي
د طالبانو په حکومت کې یو پولیس سرتیری و چې د کڅام ظاهرا خوښ کاریده خو د معاشونو له کمې شکایت کوو. په افغانستان کې په مجموع کې معاشونه او تنخواګانې کمې شوې دي او نرخونه او بیې لوړې شوې دي. یوه ستونزه چې نړیوالې ادارې هم ورته اشاره کوي دا ده چې د خلکو د اخیستو توان کم شوی دی. دوکانداران په څه وضعیت کې دي؟ د دوکاندارانو نه یو شمېر دوکاندارانو موږ ته پیغامونه پرېښي دي. ځینې له خپل کاروبار نه خوښ دي، وایي سودا بیخي کیږي. یو جالب پیغام خو ما له کونړ نه درلود چې غږ نه و خو په لیکلې بڼه باندې یې لیکلی دي چې د اصلن د کونړ اوسیدونکی دی، خپل نوم یې نه دی لیکلی. ویل چې د جلال آباد په ښار کې صرافي لري او همدارنګه د تیلو څو پمپ سټیشنونه لري او شکر دی گزاره روانه ده. نو ما خپل یو همکار ته ولست هغه ویل چې یو سړی دوه درې پمپ سټیشنونه هم ولري و صرافي هم ولري، نو خامخا به یې گزاره روانه وي. خو ټول افغانان دغه امکانات لري که نه لري چې نه یې لري. راځئ د څو دوکاندارانو څرګندونې واورو چې ظاهرا له خپل کاروبار نه خوشحاله دي.
بس نو زه خپله دوکانونه لرم، درې دوکانه لرم. تیاخس یو دوکان مې دی، ساختماني دوکان ده، ساختماني مواد خرڅیږي. او دوم دوکان مې بیا درې داسې دا د موټرسایکل و پرځي او دا شان کې خرڅوو. او درېیم دوکان مې د خوراکي ده. نو الحمدلله ډېر له خدایه چې راضي یو، بس دا د الله پاک په موږ باندې مهرباني ده. عواید مې هم انشاءالله ښه دي، کار مې هم ښه ده. یو مه خوشحاله یو له خپله کاروباره چې له خپله ځوانده چې ډېر خوشحاله یو، ډېر راضي یو. بل الحمدلله په ټول سر تاسره افغانستان کې امن ده، امنیت ده. یو خو به دا دی الله پاک یو لوی مهربانه ده چې په ټول افغانستان کې امن رالو، امنیت ده، هیڅ مشکل نسته. تیاخ
دیم یو له هغه اوریدونکو څخه دی چې لکه د کونړ مثال چې ما راوړ چې وایي درې دوکانونه لري، یو درې واړه هغه دوکانونه دي چې دا مهال یې مارکیټ تود دی او په پای کې وایي چې هیڅ مشکل نشته. خو په افغانستان کې وستونزه چې همیشه له خلکو سره شته چې کله دی مشکل ونه لري او ستونزه ونه لري، په شاوخوا کې د خلکو ستونزې څومره موږ جدي نیسو، څومره موږ ته پام کیږي، دا هغه څه دي چې د موږ ډېرې ستونزې حل کولی شي. که ته په امن کې خوشحاله یې، کافي خواړه لري، خو که خوا دې خوا وګوري ښایي نور خلک خواړه ونه لري، په داسې حال کې باید ته د هغه نورو خلکو ژوند او مرسته په ژوند کې مرسته وکي، کومک ورسره وکي. او که نور هیڅ نه وي، لږ تر لږه غږ یې واوري. یو بل اوریدونکي ته راځو چې دی هم په کندهار کې دوکاندار دی.
عبدالولي نومیږم، د کندهار د ولایت څخه مرکز څخه خبرې کوم. خپله پیشین پروشم، د پیشین د سنګار دوکان کوم. بس شکر دی الحمدلله بازارونه ستا خو خلک بغاو کې چې نسته ستا خو خپل نصیب رسیږي. شکر دی الحمدلله. بس ساره اوزه مګردم نو خامخا بس خپله ګټه چې کومه ماته الله پاک په نصیب کې رالیکلي، بس هغه وړم او بې وزګاره نه یم. الحمدلله شکر دی.
عمر منصور یم، د کندز ولایت څخه مې پیام درته لیږلی. دوکانداری کې مصروف یو او دوکانداری تر څنګ محصلم یم. ماشاءالله کاروبار ښه دی، ورڅخه راضي یو. هغه ځوانان چې کاروبار نه لري لومړی باید هڅه وکړي چې تعلیم وکړي، د تعلیم نو وروسته باید زیار او کوشش وکړي تر څو ځان ته کاروبار پیدا کړي.
وړاندې کوم، زه محمد سلیم د پکتیکا ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دما دکان ده، الحمدلله بیخي ښه چلیږي او ښه د کور ګزارم هم پرې کېږي. ښه مزون زندګي برابره ده، الله دې نس ناراضه، بیخي له خدای خوشحاله یم، په خپل ملک یم.
د څو داسې دکاندارانو یا کاروباریانو څرګندونې مو واورېدې چې له خپلو کارونو خوښ دي، خوشحاله دي او وایي چې ژوند یې پکې بسیا دی. خو یا ټول کاروباریان او دکانداران همدغسې بسیا دي؟ راځئ د څو نورو پیغامونه واورو.
اکمل قریشی هم د کندهار ولایت څخه. زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي. موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو، بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوې دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموما پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولي، یا یې لوړ ټکسونه لګولي دي، چې د همدې خاطر باغ لرونکي او موږ اجاره داران ټول د سختو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنی شوي دي. مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې روانې. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی د ستونزې اړوند، په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ. دی خو وایي چې موږ ډېر ژر دې ستونزې ته حل لاره لټوو، خو دا د انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایي ته په رسېدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راوتی. پروسه شکال د انګورو پر یوه کنټینر باندې د پاکستان لخوا تقریبا د ټولو مصارفو سره 15 لک کالداري محصول اخیستل کېدی. سږ کال دغه محصول تقریبا 20 لک پاکستانی کالدارو پورې رسیږي، چې دا زموږ د توان او وس څخه ډېر لوړ دی.
زه احمد د لوګر ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکی چې فعلاً په ننګرهار مرکز چلرمه نه کې د خوراک فروشي دکان لرم. څنګه چې تاسو ویل چې روزمره خپل د کاروبار باره کې نو کاروبار ما خوراک فروشي کاروبار دی. په دې کې والا نن سبا وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی، پټینشل شوی دی، چې 3000 روپۍ دوکانداري نه، دوکانداري 1500 1300 او 1200 روپۍ تر راغلی دی کې لښته دی. درو پکې ویلې دي په کار ده کچې دی کې درو په سوک سو وایي تاسو ماته سره کې ابل ماته سوک سره کې او الله حاضر او نه حاضر دی چې دوکانداري به حد خراب شوی دی. د 3000 نه 1500 1300 1200 تر راغلی دی. هغه اکی د څه وخت امره چې شپه وه 1000 روپۍ دوکانداري مو شي بدلا نه شکر گزار یو خدای. نو دې کې چې موږ دکاندارو پیسریا چولې په زورو کې 100% راځي د سې.
سلامات خاکساره من د کندهار ولې خبره کوم. زه خپل د پرچون دکانداري کوم. ست دکانداري د بخوا شو بس یو شی ستل کور بچلوې اوس بس دا رقم سودا یم ټی پولاجی خاري ملاړي دې ته باور کړه ته مخسن ډوډۍ پیدا کیږي. بس دکان مرز پرته چې شهر ته تشیږي پرات پراز او باز دکان مسترب کو خاصو سودا وشوي ما سودا ډیر کمزور سی ویجه
مونږ هم لغواړي چې برخه در سره واخلو پروانه کې او چا خبره مونږ دومره لړک د چی سم نشویلې او فلانه خپل خیاطي دکان کې ناسي ما خود جون خند نه ده پاتې او الله دې مشکلات د هر مسلمان او د هر چا حل کړي.
زوی زتلا ساحل دی المن ولایت تنالی ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم ویل تاسو ته نیکی لی احترامات وړاندې کوو چې کوم زموږ د ورځني ژوند په اړه تاسو یو داسې خپرونه جوړه کړې ده چې موږ په هغه کې خپل غږیز پیغام د حکومت او تاسو سره ته نشر کړي. زه خپل یو دکاندار یم، مرکز کې دکان کوم نو روجان کاروبار نسته دیکھی کاروبارونه پټه په ولار دی ته دکانو کرایې را باندې تاوان دی ادا فامیل د کورنۍ کوم غواید او مصارف چې دی هغه خو پرېږد چې موږ د کوم بل اخیره چې موږ د خالی د دکان کرایې په د خپل دکانداري باندې نسو برابر ولای یان دی تر دغه اندازې پورې ستړیاوی دی خلک ستړي دی شی نسته کاروبارونه نسته ټول کاروبار په ټپه ولار دی خلک خپل ژوند بېزار دی کم کاروباریان چې دی کوم شوروم والا دی کوم مستری دی کوم مقصد اټیوال دی هر شی چې دی هر کاروباری چې دی هغه خپل د کار څخه ډیر سر ټکی
ما نوم عبدالله خان پوپل دی د کندهار ولایت څخه درته میسج پرېږدم والله زه خو وروره په راهنمایي اخته یمه ده خلکو ته داسې رایونه ورګروو ورته رانیسو یا د چا ته په کرایه ورکوو بس وروره بازارونه خراب دي سوداوې مو بندې دي هېڅ سوداوې او کاروبار شی نشته والله دغسې ورته ناست یو سهار ولاړ شو د کوره څخه ماخستن بیرته راسو کور ته سوداوې کاروبارونه او بازارونه ټپ ولاړ دي
څو دکانداران او کاروباریان و چې ویلي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي او عواید نه لري خو ورځ مزدوري څنګه ده د ورځ مزدوری نه یو له داسې کسانو نه چې په اصطلاح روزانه کوي او ورځ مزدوري کوي موږ ته دا پیغام پرېږي
السلام علیکم یاره زه که درته وایم چې ژوند دغني سخت لحظې او دغني سختې کیسې چې پر موږ راغلې دي شاید چې په خوله راوړل ډېر سخت دي انسان زما خپله ډېر دردوي او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم افغانستان دی سپین بولډک کوارټر کې هلته کلدار ده زه د یو چا سره د میاشت په دیارلس زره کلدارې کار کوم سهار نه تر ماښامه پورې نو ته دا فکر وکړه چې په دیارلس زره کلدارې به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي
دوستانو د یو ورځ مزدور چې په ورځنی مزدوري باندې کار کوي د هغه څرګندونې مو واوریدي راځي اوس دې څو تنو کروندګرو غوښنه اورو
زه عزت الله عرفان د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه خبر کوم ولا ورځ مر ژوند خو بس الحمدلله برابر دی دغه کال کې مقرر دي او بل داسې جواري او دا شام سرسته بس څه دی گزارم کیږي ورځنی چارې مله چې روان دي د کور ژوند برابر دی
زه خو الحمدلله د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ سره مې اړیکه نیولې ده موږ خو چې خپل د زراعت په زراعت باندې په کښت باندې اخته یو خپل ځمکه لرو شمسیان مرتش دي برمه ده مثلا څه انځر مو ایښی دي دغه سې نیم جواري کرو غنم کم چې د کم فصل وخت دی د کم کښت وخت دی هغه کښت کوو ریحان دي دغه سې پالک کاله کې دي په دغه کار باندې ورته اخته یو الحمدلله بس هغه د عیانو په کره برابرې ډېر د الله تعالی څخه ډېر راضي یو خو دا ځینې خلک شکایتونه کوي چې دا ولې دغه کاروبار نشته
السلام علیکم زه طالب جان افغانیا د کندهار ولایت د غوره کولوسوالۍ نه مې اړیکه درسره نیولې ده ورور زموږ کاروبار چې دی دکانې د مځکې کالونو موږ د ستونزو سره مخ یو د اوبو د ستونزې سره چې موږ اوبه نه لرو د غوره کولوسوالۍ کې د وچکلۍ له امله اوبه مو ډېرې کمزورې دي په ځینو کلي کې خو د څښنګ اوبه هم نه پیدا کېږي نو موږ د حکومت څخه دغه ارزو لرو غوښتنه لرو چې دغه زموږ د غورک د ولسوالۍ کم بند چې دی دا بند راته وتړسي نو زموږ د اوبو ستونزه به د الله جل جلاله په قدرت سره په اراده سره به انشاءالله دا پسې چې دا بند موږ ته وتړل سي
دوستان تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی اوس رازو یو څو داسې کاروندګرو ته چې دوی مارکیټ غواړي او وایي چې د دوی د سبزیجاتو او نورو محصولاتو لپاره خ بازار نشته او یا هم وبن لري
اکمل کوریشیم د کندهار ولایت څخه زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي
موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوي دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموما پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولي دي، یا یې لوړ ټیکسونه لګولي دي، چې د همدې خاطر باغ لرونکي او موږ اجاره داران ټول د سختو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنی شوي دي، مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې روان یو. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی یو د ستونزې اړوند، په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ. دی خو وایي چې موږ ډېر ژر دې ستونزې ته حل لاره لټوو، خو دا دې انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایي ته په رسېدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راووت.
مننه کوله دی اوریدونکو نه د پیغام په تیروتنه دوه ځل خپور شو. له اوریدونکو مننه او معذرت ترې غواړو چې دوه ځل ورته یو څه خپاره شول. یو بل کاروندګر ته رسو.
زه حکمل د لوګر ولایت مداغ ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ پولو چارواکو څخه د غوښتنه ده چې زموږ د لوګر پیاز، رومی، میوه، سبزیجات ټول په دې وخت کې رسیږي، او له بده مرغه هر کال په دې وخت کې له پاکستان سره په بارډر کې ستونزې رامنځته کیږي. دغه د اوس په تورخم کې د لارې ده ټیټ په نوم کاغذونه غوښتنه ده چې لارې ټولې ولاړې دي، او زموږ سبزي رسېدلې ده، او له بده مرغه په داسې وضعیت کې ریټونه دي چې د افغانستان ټول خلک په سخت حالاتو کې دي. ریټونه نشته، سبزیجاتو د میوو قیمتونه کم دي، بازار مارکیټ نه لري، او د افغانستان بالخصوص د لوګر ولایت خلک ټول همدغه دکانۍ بزګرۍ او دغه میوو ته ناست دي، همدغه عواید دي. خو له بده مرغه ریټونه په داسې وضعیت کې دي چې د دکانانو خپل هغه ورځنی اړتیا څخه چې کوم مصارف په دومره نسبي دي هغه نه پوره کوي.
اوس هم براش دي ته چې که بیکاری په وطن کې دیننه ځوانان په ځانګړي توګه دوی څه کوي؟ زیاتره یې ګاونډیو هیوادونو ته ځي. یو داسې پیغام اورو چې د ځوانانو په بیکاری باندې راڅرخیوي، او وروسته راځو دا ګورو چې په ایران، پاکستان او نورو هغه سیمو کې چې ځوانان د کاروبار په لټه ورغلي دي هلته کاروبار یې موندلی او که نه.
افغانستان کې اوس پیلن کار نه نسته، خلک بیکار او روزګار دي، د ماښام په ډوډۍ باندې قدرت هم نه لري. څوک ایران، پاکستان، نور هېواد پورته زده دي په لارې مړي سي. لکه د وشي په ایران کې دا د یو افغان وهل کېږي، ټکول کېږي.
ازادي راډیو تاسو ته، ستاسو اورېدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. د میلاد کابي سوال د پخوانی جمهوري وخت سرتېری، اوس په لحل ایران در سره په آنلاین یم. زه به دا درته ووایم چې دلته وروره ګل افغان ایران کې هم افغانانو سره ډېر بد وضعیت روان ده. زه په خپل یو څو ځله راغلی یم، یو څو ځله نیولی یم، وهلی یم، او نور افغانانو باندې دومره بد وضعیت روان ده چې وروره ګله چې افغانستان ته لاړ شي هلته کاروبار نشته، روزګار نشته، سړی پاتې شي لا پسې قرضداریږي، دونه وس هم نشته چې سړی پاسپورټ وکړي، او چې قاچاق راشي قاچاق لاره هم ډېر سخته ده. چې دلته راشي دلته ماموران ونیسي دونه ډبیې ډبیې د څو ورځې دغه کې زندانی کوي، وهي، بیا هغه پسې رده مرسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د لاغام ایری یم، د تخار ولایت اوسیدونکی یم، او اوس مهال د بیکاری له وجه ایران ته مهاجر شوی یم، او دلته هم د ایران د دولت د لاسه سخت په تنګ یو. حتی د دوی د لاسه د خوراکي اخیستلو لپاره بیرون ته نسو وتلی. که دا زما غږ د مسؤولینو غوږو ته رسیږي، نو د مونږ د آینده د خاطر یو پلان او افغانستان کې د کار زمینه برابر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نور د افغانستان د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یم، پیلن پیران کې یم. دلته دغه د ایران دولت کوم پاسپورټونه موږ لرو، پاسپورټو باندې راغلي، په ویزو باندې راغلي، هلته کنسلګري ویزې راکړي دي په افغانستان کې، پیسې راڅخه اخیستي. دلته چې راغلي ظلم کوي، یو ټکوي مو او پاسپورټونه چیرې غورځوي بېرته دیاړي. هیله لرم چې دغه مشکل حل شي، د اسلامي امارت مشران راشي او سره کښېني، دغه موضوع د نږدې وڅېړي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. فضل الله احمد د ننګرهار ولایت اوسېدونکی او د افغانستان د پخواني نظام یو تن افسر. کله نه چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون راغلی، په پاکستان هیواد کې د مهاجرت شپې ورځې تېرو، دلته هم د کار کولو زمینه نه ده برابره، اقتصادي مشکلات مو ورځ تر ورځې زیاتېږي. هیله ده چې زموږ غږ تر مرستندویه ادارو ورسوي.
زه د غزنی ولایت یمبلد ولسوالۍ یم او اوس کراچۍ ښار کې مسافر یم. نانوای یم، زر مې د میاشتې معاش ده او ستونزې دغه دي چې اوس پیلم په پاکستان کې کار او کاروبار نه شو کولی. دغه وجې څه وخت ناوخته اعلان نه کوي چې افغانیان به باز خو مهاجر به د دې ملکه باز. هیله او غوښتنه مې دا ده چې خپل کاروبار سړی په خپل وطن کې جوړ کړي، هر سړی. او دا مې د ټولو خلکو چې غوښتنه ده چې کاروبار باید خپل وطن کې جوړ کړي، نور د دې خنده نهشته.
د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو ته موږ د بوشهر ولایت د ایران د بوشهر ولایت په کې موږ وسیږو، پاسپورټ والا وي که څوک هغه بلګۍ سرشماري چې دوی ورته وایي هغه ورکړی وي، که بې مدرکه اوسي بیخي کم اسناد هم ونه لري، داسې ظلم ورسره روان دی، داسې حالات روان دي چې بیخي در بسه پرې. که څوک کور والا اوسي، دلته شل کاله دیرش کاله یې عمر تیر کړی وي، پاخه اسنادونه لري، هم نسي وهل ورسره کوي، زوروي. او څوک چې نه لري هغه خو بیا بیخي زوروي. او هغه څوک چې پاسپورټ ولري، ویزه ولري اخیستی وي، هغه سره هم بد چلن کیږي. دغه زموږ پیغام دی د اسلامي امارت د مسؤلینو پورې، تاسو دې قسم په خدای وي چې نه بیرسوي، چې په بوشهر ولایت کې ډیر وضعیت هم بیخي سره خطا اوښتی دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمندو کارکوونکو اورېدونکو، ما سلامونه تاسو ته ورسی. دې هیله سره جوړه روبیاست. حکمت غورځنګ د افغانستان له لرغوني ولایت یا غزنی څخه اوس مهال ایران مسافرې ورځې شپې تېرو. که څه هم زه بندر عباس کې مې کار کاوه، د پرون له پولیسو سره مخ سو، بدبختانه پولیسو ګیر کړو. اوس هم د هرات په هوټل کې دې ته په تمه ایسې روان سو او د غزنی په حرکت وکړو. دا د مو د هرات د ایران د مسافرو لویه کیسه دومره رالنډه کړه ده. شکر دی چې خپل وطن ته په خیر راورسېدلم. که څه هم وطن کې کار نشته، بعد له یو دوه درې میاشتو بعد به بیا هم د ایران په لور ځم.
اغلی غورزنګ سره په یو تیر خبرونه کې ما خبرې کړې وي، او په هغه خبرونه کې د ویلي و چې په بندر عباس کې په یو ځای کې د غواګانو په یو فارم کې د غواګانو ساتنه کوي، په یو لرې پرته سیمه کې. او شاوخوا هغه کم معاش یا تنخواه چې د یاده کړې وه هغه 12000 افغانۍ و، چې لاغې نه د خپل هم د خپل خوراک او څښاک لګښت کوه، او د میاشتې د 12000 افغانیو نه یې په اصطلاح ځان سره پیسې هم ټولولې. او په عین حال کې د 12 ټولګي نه فارغ دی او غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي، خو وروستۍ حالاتو ترې لوړې زده کړې پاتې کړې وي. خو ځینې خلک چې له پاکستان او ایران نه راغلي دي، په افغانستان کې د ننم له وضعیت نه شکایت کوي، ځکه په افغانستان کې بیکاري ده، بیروزګاري ده. په ځانګړې توګه راستانه شوي کډوال وایي کورونو به یې لوړې دي، مرستې ورسره نه کیږي. د یو راستانه شوي څرګندونې اورو.
السلام علیکم. ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته د موږ له طرف نه سلامونه. موږ له دغه طالبانو مشرانو نه دغه هیله کیږي چې موږ پاکستان کې مهاجرو او اوس راغلو هلته نه پرېښودلو، راغلو د خپل وطن ته. خپل وطن کې هم طالبان نه پرېږدي. وایي تاسې خطونه راوړئ، موږ برقي تذکرې هم لرو، پاسپورټونه هم لرو، هر شی لرو. وایي تاسې ته هغه خطونه راوړئ. د میدان وردګو یوه ولسوالۍ کې هم نه پرېږدي. وایي د جلال آباد خلک باندې دا د جلال آباد خلک څه کاپیران نه دي، موږ هم دغه وطن بچانی هم دغه خاورې بچانی. نو د ازادۍ راتو ته موږ دا هیله ده چې دا د غریبانانو د مال څل تم پنجابیان نه پریدي او دلته طالبان خلو کې نه پریدي برکې تذکری لرو.
راځي چې یو بل اوریدونکو ته ورشو او له دغه دا وورو چې ول په افغانستان کې ځوانان بیکار دي.
زه عصمت الله توخی د زابل ولایت شمنزو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. محترمه، خصوصا د ځوانانو په باب باندې معلومات درکوم چې د ځوانانو اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. یو خو ځوانان مو بې تعلیمه دي او بل بې روزګاره دي چې دلته هېڅ روزګار نشته، باغیات نه لري لکه انګور، انځر او انار چې ځوانان دې ورباندې بوخت او اقتصاد ورباندې برابر کړي. ځوانان چې مو دي اکثره د پاکستان کولا ته ځي، هغه چې له دې خوا څخه ځي 40-50 زره کلدارې مصارف پرتار باندې ځینې کېږي چې دوی دورې واوړي. بیا چې دورې ولاړ شي تقریبا 15 میاشتې، 16 میاشتې یا 9 میاشتې دورې دوی مسافري وکړي، په د 9 میاشتو کې دوی 80-90 زره روپۍ ګټلي وي. د هغې خوا څخه چې راځي نو بیرته تقریبا 15-20 زره روپۍ پر تار باندې مصارف بیرته له دوی څخه ولګېږي چې دوی راواوړي. نو دلته کور ته رارسېږي، نو له دوی سره بیرته اګر ډل شوې روپۍ بیرته مصرف شي پر لارو باندې.
وم اوریدل چې د اوریدونکي وایي بیکاري ځوانان پاکستان تم تک ته هڅې یو مخکې موږ د پاکستان هم د ځینو اوریدونکو پیغامونه واوریدل چې هلته کار روزګار د افغانانو لپاره نشته دی. راځئ څو نور پیغامونه اورو چې د ځوانانو په کورنۍ بیکاری باندې راڅرخي.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ. د ازادۍ اوریدونکو هیله من یم چې ټول جوړ او روغ به وي. نوم یې آرش دی، د کابل اوسیدونکی یم. زه خپله انجینري برخ دریم سمستر محصل یم. نو د موږ دلته کرایي کور کې ژوند کوو. پخوا ښې وې، کراوې کمې وې، اوس کراوې جګې شوې دي، اوس هم نه رسېږي. تنها یو پلار مې د شکار کوي، مزدوري کوي، نو اوس کراوې جګې شوې، اوس هم نه رسېږي. زه خپله مجبور یم چې نیمه ورځ کار وکړم. دا درې څلور میاشتې کېږي چې زه په کار پسې ګرځم، که فابریکو ته ځې، نمایندګیو ته ځې، کمپنیو ته ځې، ټولو ته ورځې. چې څوک پکې ونه پېژني د تا ته کار نه درکوي. نیمه ورځ نور کاریابي دفترو ته ولاړم، هغلته مې سبتینام وکړو. هلته مې سیزې یو 500 روپۍ له تا څخه اخلي، د مکتوب د دې اسنادو. نو هغه کې مو هم سبتینام وکړو. نو هلته هم نیمه ورځ کار داسې کار دي تا په خوښه باندې نه وي. داسې کارونه خو نور نهسه، بعضې پروشاد کارونه یې شامپو وي، دا یې تا ته پیسدي درکوي. نو درې څلور ورځې ان تر لسو شپو پورې ما هغه یو ول خرڅ مې کړلو، خو خرڅېدل یې نه، کار نه و. نو اوس د بیکاري کچه دلته ډېره لوړه ده، دغه سیالات د مجبور یو چې موږ ورته درس پرېږدو او کار ته مخه کړو.
عبدالباری مشال یم، د هلمند مرکز لشکرګاه ښار نه درته پیغام پرېږدم. د خبرونې د موضوع په هکله به درته ووایم چې کار په افغانستان کې کار ډېر په ټپه ولاړ دی. ځوانان اکثره، باسواده ځوانان نور هیوادونو ته د کار د لټ لپاره ځي، نو کار ډېر په ټپه ولاړ دی. د برحال حکومت نه دا هیله او خواهش دی تر څو ځوانانو ته کار پیدا کړي، ځوانان پر کار کې. نو
زه ذمه ولایم د مرکز لشکرګانه. افغانستان کې خو په شمول دا رقم کار دی چې کارونه نشته، ټول ځوانان بې روزګاره ګرځي. چې کار ځوان ته پیدا شي، هغه دوې ورځې کار یا درې ورځې کار، بیا ځوان درې څلور بیا کار، بیا چې کار پیدا شي دوې درې ورځې، نو ماشون هم سره لږ دي، کمزوري دي. نو خدای دې وکړي چې دغه ځوانان زموږ د افغانستان څخه ونه وځي د بل و هیواد ته، یا ایران یا پاکستان ته، یا داسې نور ملکو ته چې دوی زیلته خپل کار کوي. دلې هم دغونه کار پیدا کړي چې دوی یو کې خپل کور په وچلوي.
سلامونه، احترامات، هاونه کې هلي د ازادي راډیو د پښتو څنګه ټول محترم غوړو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې په سیاحت روغ جوړ اوسېږي. په دې حساس وخت کې ستاسو او ستاسو د ټولو همکارانو هڅې په زړونو کې ځای لري. تاسو د افغانانو د 40 کلنې جګړې د زخمونو، دردونو او ستونزو غږ له نړۍ او سیمه ییزو مشرانو تر غوږونو رسولی دی. ستاسو کار نه یوازې د افغانانو د دردونو اظهار دی، بلکې د امید او امیدوارۍ یو سره هم دی. زه د زړه له کومې مننه کوم ستاسو د هغه ژمنتیا او مسؤلیت نه چې تاسو په دومره سختو حالاتو کې د خپلو خلکو لپاره ترسره کوي. ستاسو د هڅو او کوښښونو قدر کوم او دعا کوم چې تل په خپل رسالت کې بریالی اوسېږئ. راځو د پښتنو په اړه باندې چې تاسو پښتنه کړې ده، په اوسني شرایطو کې په افغانستان کې د لوسو ځوانانو نالوسو ځوانانو خویندو لپاره د کار زمینه او شرایط نه دي برابر، چې دا یو لوی ستونزه ده. دا حالت نه یوازې د هغوی د ژوند کیفیت ټیټ کړی دی، بلکې ټولنه یې هم له بې شمېره ننګونو سره مخ کړې ده. یو خو د دې علتونه ډېر زیات دي. یو په افغانستان کې تاسو ما بهتره معلومه ده چې د څو لسیزو جګړو کورنیو نښتو له امله په افغانستان کې شده یو سیاسي لحاظ شده یو نازک حالات ده، یعنی سیاسي بې ثباتي ده چې د خپلو حکومتونو په بې کفایتۍ، فساد او د ثبات په نشتون کې خپل وروج ته رسېدلی دی. په داسې شرایطو کې د کار لپاره زمینه سازي او اقتصادي ودې لپاره کار کول ډېر ګران دی. بل په افغانستان کې اقتصادي کمزورتیا ډېره زیاته ده، دا هم دویم علت دی. درېیم، تاسو بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دغه د نالوسو ځوانانو لپاره د تعلیم او روزنې نشتون د دوی لپاره د کار زمینه هم محدوده کړې ده. تعلیمي سیستم او مسلکي روزنه کمزورې ده، بل کلتوري محدودیتونه دي او د ښځو لپاره دغه ټولنیز خنډونه دي، چې دغه ټول علتونه د دې لامل شوي دي چې هم لوس ځوانان نالوس ځوانان او خویندې د کار په موندلو کې له ډېرو ستونزو سره مخ شي. د دې وضعیت ښه کولو لپاره باید یو جامع او پایدار پلان ته اړتیا ده چې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو سره په وخت کې مقابله وکړي، چې دا په افغانستان کې د اوسني چارواکو دغه باید دوی په دغه برخه کې یو جدي اقدام وکړي او دا د دوی مسؤلیت دی، باید په ښه توګه یې سرته ورسوي. بل د ژوند په افغانستان کې دغه د نن ورځ ژوند یو له هغه ننګونو څخه دی چې ډېر خلک ورسره مخ دي، ځکه چې دغه مهمو مسایلو څخه چې خلک یې په اړه اندېښمن کړي، د ماشونو کمښت او د ژوند د ورځني لګښتونو زیاتوالی دی. ماشونه چې باید د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کافي وي، اوس په دې حالات کې دی چې د ژوند اساسي اړتیاوې پوره کول هم پرې ستونزمن شوي دي. په داسې حال کې چې د ژوند لګښتونه ورځ تر بل په زیاتېدو دي، ماشونه په هماغه زاړه حالات کې پاتې دي او دا د خلکو د ژوند کیفیت باندې منفي اغېز کوي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه واخیسته، خو په افغانستان کې په روان اقتصادي وضعیت او د چولې ننګونې زیاتې دي، په دې اړه باندې نظر څرګندوه. په ورستیو کې یو سبب چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي په سببونو کې ور زیات شوی، هغه له ایران او پاکستان څخه په زور او اجباري توګه د افغان کډوالو ایستل دي چې په خارونو کې بیروبار د افغانستان زیات کړي او همدارنګه د کاروبار او کور او سرپناه ستونزې هم ورسره زیاتې شوې دي. دا خلک په اجباري توګه له ګاونډیو هیوادونو ایستل شوي دي او دې ته چمتو نه وه چې خپل هیواد ته ستانه شي. د یو همداسې راستنه شوي کډوال څرګندونه به واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي رادیو د فیسبوک او د واتس اپ د لینک د ټولو همکارانو څخه مننه کوم او زما له طرفه و ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه نور احمد چکزی له پاکستان مهاجر افغانستان ته راغلی یم. تقریبا اوس مې یو لس میاشتې شاوخوا کېږي زه له پاکستان راغلی یم و خپل هیواد افغانستان ته. اوس فلحال او خاص کر اوسېږم په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې. نو زموږ ماجر چې کله راغلی یو، زموږ د ماجر سره دلته په افغانستان کې یعنی کوم داسې اقتصادي کومې داسې خاص مرستې سوي نه دي. نو موږ اوس فلحال ډېر له ستونزو سره مخامخ یو، ځکه چې هلته پاکستان کې موږ یو روزګار برابر و، یو ترتیب برابر و، خو بدبختانه موږ دغه ماجرو په دغه کراوه اوشتلو افغانستان ته رالو. خو په یو حساب ډېر خوشاله هم سولو چې خپل هیواد خپل ملک ته رالو.
دا اوریدونکي مو مواورده د ګڼو اوریدونکو پیغامونه د وخت کمیله کبله نشو خپرولی، مننه تنې کوو. د هغوی په استازولۍ مو هغوی ته ورته نور پیغامونه په دې خپرونه کې خپاره کړه. د ترخم پر وبخې دی ډیورن پر کرخه دی سپین بولدک بندر هغه ځای دی چې پخوا یوه ډېره کاروباري سیمه وه. خو راځئ دغلتا دی یو افغان سرګندونی واورو چې سډول کاروبار کوي.
السلام علیکم. تاسو په دا واتس اپ ګروپ کې کانال کې ویلو چې د کار روزګار په خطر خبرې وکړي. یاره زه که درته وایم چې ژوند دغني سخت لحظې او دغني سختې کیسې چې پر موږ راغلي دي شاید چې په خوله راوړل ډېر سخت دي. انسان زما خپله ډېر دردوي او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم افغانستان دی سپین بولډ کوارټر کې هلته کلداره ده. زه د یو چا سره د میاشت په 13,000 کلدارې کار کوم سهارنه تر ماښامه پورې. نو ته دا فکر وکړه چې په 13,000 کلدارې به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي.
لا سپین بولدک نه به بادغیس ته لاړ شو. بادغیس هغه سیمه ده چیرې چې ګڼ ځوانان په مسافرۍ پسې وتلي. له بادغیس نه د یو اوریدونکي پیغام اورو.
سلامونه نیکی هیلی احترامات ازادي رادیو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته. زه د بادغیس ولایت څخه خبره کوم. تاسو پښتنه کړی و د روزمره ژوند چې ژوند مو څنګه دی څه کوي څنګه کوي کار کوي بیا کار یاست که کار کوي کوم کار کوي چې بیا کار یاست ولې بیا کار یاست. موږ دلته ډیر اکثره خلک بیا کار وي په دې خاطر باندې بادغیس ولایت چې دی د شمالي ولایتو څخه یو ولایت دی چې په خپل کور کې موږ د 100 روپو غریبي هم نه لرو. بادغیس ولایت ځوانان چې دي په 100% کې 90% د خارج پیر دی. په ګرد ولایت کې مو د 100 روپو غریبي نسته. تر اوسه پورې بادغیس ولایت حکومتي کومه جدي پاملرنه نه ده سې. موږ د حکومت څخه دا غواړو چې بادغیس ولایت ته پوره جدي پاملرنه وکړي او دلته یو داسې زمينه مساعده کې چې د بادغیس ولایت دغه غریب کار خلک په خپل کور کې په کار باندې سي.
اوس به په وروستیو کې د دوو داسې ځوانانو څرګندونو ته راشو چې هڅه یې کړې ده کوشش یې کړی دی او سره د ټولو ستونزو چې په ټولنه کې موجودې دي په سیاسي حالاتو اجتماعي حالاتو کې په افغانستان کې متاسفانه په تیرو 2 لسیزو کې ستونزې وې خو د دې ټولو ستونزو او ننګونو سربیره یې هڅه او کوشش کړی دی او توانېدلی دي چې خپله ګزاره روانه کړي. دوی نه یوازې دا چې د خپل کار پاړه باندې کیسه لري بلکې نورو ته هم سپارښتنې لري. راځي دا به واورو.
سلامونه ان صاحب تاسو ته تاسو میلما همکارانو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلینه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاری خاصتا د ځوانانو د فاره او شرسته د لید بیکاری شپریمانه ډیر ده. ما هم له بده مرغ ډیر ستړی ژوند را تیر کړی او دا چې بهر ته می سپورونه کول د کار په موخه د روزګار په موخه همداسې په بیلا بیلو وختونو کې به په خپل افغانستان کې خپل کورنۍ نه لیري په کارونو درسونو مصروف وم. په ټوله کې یو ستړی ژوند می تیر کو خو له نیکه مرغه ځان می یو ځای ته ورسولو او د خپل ژوند لپاره می یو هدف وټاکلو. تر یو حد می زده کړې وکړې تر یو حد می کورسونه وویل اوس له نیکه مرغه هغه له شاقه کار نه راوتلی یم. په خپل ارغنداب ولسوالۍ یو وړوکی بازار د همدلته اختر بازار په نوم ده. په همدې بازار کې د خپل موبایلو ورکشاپ تر څنګ د موبایل ترمیم هډویر سافټویر په دې برخه کې مصروفه یم. نو دوکاناري چارې مې په ټوله کې اوس مهال ډېرې خوندورې روانې دي. دا چې په ارغنداب ولسوالۍ کې له نیکه مرغه اوس یو ښه سیزن هم ده د یعنی د بادامو سیزن ده د انځرو سیزن ده. معمولا په ارغنداب ولسوالۍ کې په دې سیزن کې هغه د دوکانداري چارې سودا وي ډېرې ښې روانې دي. نو له نیکه مرغه زه له خپل کار نه په دې وختو کې ښه راضي یم. خو باید ځوانان هدف وټاکي تر څو آینده یې روښانه یي. که چیرته هدف ونه ټاکو موږ داسې بی هدف روان یو نو هغه ژوند به مو ستړی یي. که هدف وټاکو کار به مو ښه مخته روان یي. نو هدف ټاکل د یو ځوان دپاره ډیر مهم ده. په ټوله کې ځوانان له بده مرغه په افغانستان کې ډیر زیات بیکاره دي. وسلام بای.
اوس هم د خپرونې وروستی پیغام راخلو. دا هم د یو داسې ځوان دی چې د خپل هغه زیار او هڅې کیسه هم کوي او په پایه کې نورو ځوانانو ته هم سپارښتنې لري.
السلام علیکم اهل احترامات باندې کې جوړو او د سات جنت څنګه لري محبوب الله نور يم دا میدان ورته ولات شي دا ماته ور سوالې څخه ستاسو موضوع مطابق چې خپل موضوع دا او خپل خپل موضوع دا یو کوم ما خاطره چې زه په ژوند کې لرم او کومه یو کیسه چې زه د خپل ژوند لرم چې ما د مکتب دورې څخه نیولې تر لوی سازمانه پورې یو مکتب دوره کې ما د دهقانۍ کار مې هم کولو او مکتب مې هم ویلو او د دو سلسله کې ډېر سخت مریض شوم چې حتی امکان د معدې د سرطان هم و نو ما خپل همت له لاسه ورنه کړ مې خپلې دهقانۍ ته دوا ورکړه مې مکتب ته دوا ورکړ چې د خالد بن ولید دلیل څه څخه فارغ شوم نو تر دولسمه صنف پورې مې ډېر کړاوونه او تکلیفونه تیر کړل دوه طرفه یو طرف دهقاني وه بل طرف ته مکتب و خو خیر همت هم د لاسه ورنه کړو دوام ورکړو نو بیا د کانکور ازموینه ورکړه د اوبو وروسته د قزانفر انسټیټیوټ درسین کې شامل شوم نو تر هغې ته مې دوام ورکوم او کله مې چې آخري ورځ وه چې د پوهنتون نه فارغ شوم نو کله مې چې شمواره د پوهنتون تېره شوله نو په سبا باندې زه په 1500 روپیو نیم زره افغانۍ باندې زه یوه شفاخانه کې وظیفه مې واخیستله نو کور کې مې دوه معیوبین هم درلودل چې یو ډېر د پخوانه معیوب شوی او بل تېر نظام کې معیوب شوی نو په دغه یو نیم زره روپۍ باندې ما کوشش کولو چې داسې یو څه برابر کړم د خپل کور دپاره چې په آینده کې یو ښه دلیل ولري چې مثلا یو ثابت شم چې ما مثلا همت کړی یا نه دی کړی نو په هغو یو نیم زره روپۍ باندې ما خپل کور ته نن ډوډۍ موډۍ برابرولی ټیوشن برابرول نو په هغه وخت کې ما خپل همت له لاسه ورنه کړو وظیفې ته مې دوام ورکړو بیا دوه کال یو نیم کال یو نیم کال مې په یو نیم زره روپۍ باندې کار وکړو او وروسته د هغو نه د یوه خارجي سازمان چې یو ای ده د هغوی یوه قراردادي موسسې سره مې وظیفه واخیسته چې فیروز مزار ولایت کې دوه کاله مې پوره شول الحمدلله د خپل ټولنه ډېر راځم او د هغو تکلیفونو او کړاوونو ثمره ما ته اوس په لاس باندې راغلې ده او د ما پیغام هر ځوان ته دغه دی چې هېڅکله همت له لاسه ورنه کړئ هېڅکله شکست ونه خورئ هېڅکله یو غیر ناموجود یعنې ستاسو په ذهنونو کې به دا خبره وي چې والله دا کار ناممکن دی اما هغه کار ممکن دی خو همت غواړي تکلیف غواړي زحمت غواړي یوه طریقه غواړي هېڅکله په یوه کار کې شکست مه خورئ
په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو تر بیا خېچري
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور ملوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور ملوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والی دا سیوشی ولی والی دا سیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی شمتندارا چپ خپل وطن دیش پیشی تشکرے ڈوڑے دی گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دی پستر